بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو د خبرونه په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سوره د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پنامه. دا پیغمبران داسې دي چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړې دي. په دوی کې خدای پاک له چا سره خبرې کړې دي او چا ته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظوره وی نو دوی به جنگونه نکول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې هم سیمه افسر د خپلې همکارې میرمن فاطمی ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستان، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1399 هجري لمریز کال د لنډۍ د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 16مه او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 2مه نیټې سره سمون خوري. په دې یو سات خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې له نړیوالې اټومي موافقې د اروپایانو د ملاتړ د تکراري اداګانو په باب ده. بیا هم زمونږ په نننی چشمانداز کې تلپاتې خوشبوئی نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم د په افغانستان کې د آسترالیایي عسکرو د جنایتونو په اړه یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د چارو کارپوه ښاغلی یوسف امین زازی، او همداراز د سولې یو فعال او لیکوال ښاغلی قریب الرحمن شهاب. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه کوو چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې، وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روحانه کړي د امریکا د ایران د ملت په وړاندې له تسلیمې دا پرته بل چاره نه لري. په ایران کې نور 322 ککړ کسان د کورونا وایرس قربان شول. اشرف غنی وایي د معدنونو د قاچاق مخه نیول د افغانستان د حکومت کاري لومړیتوب دی. او له عراق دی د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره مهال ویش برابر شي.
اوس هم پر خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني نن د حکومتي کابینې په غونډه کې په خپلو څرګندونو کې ویلي دي د امریکا د زیاتره دباو د سیاست په ناکامۍ سره د دغه هیواد نوی حکومت د ایران د ملت د مقاومت په وړاندې له تسلیمېدا پرته بله چاره نه لري. ډاکټر روحاني ویلي دي د امریکا حکومت له 2018 کال راهیسې د ایران په ضد د هر یوه پرېکړه لیک په مسوده کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړې ناکامه پاتې ده. هغه دغه راز ویلي په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت داسې سیاسي قدرت او شرایط رامنځته کړي دي چې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې کله یوه او یا هم دوی رایو څخه زیاتې نه دي درلودلي، او د اروپای اتحادیې، روسیې او چین په شمول درست ستر قدرتونه د ایران په ضد د امریکا د پریکړه لیکونو د مسودې مخالفو. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز ویلي دي په حقوقي زمینه کې هم په نړیوالې محکمې کې د ایران د امریکا ضد شکایت په لومړنیو مرحلو کې بریالی شوی چې البته په نهایي مرحلو کې حقوقي لارو کې دی، نو په دغه مرحله کې به نهایي بریالیتوب هم ترلاسه کړي. ډاکټر حسن روحاني دغه راز ویلي دي موجوده شرایط لامل شوي دي څو د ایران دفاعي قدرت له بل هر وخت زیات پیاوړی شي، او د ایران دفاعي قدرت دمګړی د 13 کلونو په نسبت په 13 بیا د سمندري کشتیو، اوبتلونو، هوا فضا، جنگي الوتکو، چورلکو، توغندیو او د دفاعي ضد توغندوي سیستمونو په زمینه کې د پرتلې وړ نه دی.
د ایران اټومي موضوع د حل لپاره د نړیواله اټومي موافقه ومنل شي. زموږ خبریال د چین د بیجینګ چینګیان باو ورسپانې د خبر له مخې راپور راکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ پرون په بیجینګ کې د خبري غونډې پر مهال ټینګار کړی، باید په هر ډول شرایطو کې د ایران د اټومي موضوع لپاره د سیاسي حل لارې اساسي وار مخکې شرط د جامع نړیوالې اټومي تړون منل وی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز ویلي، چین تمه لري چې امریکا ژر تر ژره له تعلقه کار واخلي او جامع اټومي تړون بر جام بیرته ومني او په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي میکانیزم ساتلو او په منځني ختیځ سیمه کې د سولې او ثبات پیاوړتیا په برخه کې لا ډیر مسؤلیت په غاړه واخلي. بر جام د هغه جامع اټومي تړون نوم دی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د ایران د اټومي مسلې په اړه د 2015 میلادي کال د جولای په 14 د اتریش هیواد په ویانا ښار کې د ایران اروپایي ټولنې او 15 جمعیو چین، فرانسه، روسیه، برتانیا، امریکا، جرمنی هیوادونو ترمنځ تړون لاسلیک شو. خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیزه توګه له یاد تړون څخه ووت او اوس ځینې کارپوهان اټکل کوي چې ښایي د جو بایډن په راتلو سره به امریکا یو ځل بیا په دغه تړون کې شامل شي.
په ایران کې نور 325 ککړ کسان د کورونایي بحران قربانی شول. زمون خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیایي چارو د وزارت ویندوی میرمن سیما صدات لاری نن په هیواد کې په کرونا وایرس د ککړو وروستیو احصایو په باب ویلي دي. د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په 13 ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایرس نور 14,626 ککړ کسان پیژندل شوي دي چې له دوی 2,246 په روغتونونو کې بستري شوي دي. میرمن سیما صدات لاری د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې په کرونا وایرس د ککړو کسانو شمیر 9,98,600 ته زیات شوی ویلي دي. له بده مرغه په تیر شوه ورځ کې په کرونا وایرس ککړو نورو 325 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره په درس ایران کې تر دې دمه د کرونایي قربانیانو شمیر 8,990 ته زیات شوی او د غراس کابو شپږ لکه 8,000 کسان هم په درملنه پسې ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په درسې نړۍ کې تر دې دمه په کرونا وایرس د ککړو کسانو شمیر 3.4 میلیونو ته نوته زیات شوی چې له دوی لږ تر لږه 1,04,080 کسانو هم ژوند له لاسه ورکړی او په درملنه پسې هم 3.4 میلیون کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي.
د ماندونو د قاچاغ مخه نیولل د کابل حکومت کاري لومړی توپ دی. زموږ خبریال د ریان نیوز خبري اژانس له قور راپور کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن سهار د کابل په ارکی د اقتصادي عالی شورا په ناست کې ویلي دي، د افغانستان د حکومت کاري لومړی توپ اقتصادي خوځښت او د ماندونو د قاچاغ مخنیوي دی. اشرف غنی زیاته کړی، د حکومت موخه اقتصادي شکیده ده او خپل درست سرچینې به د اقتصادي خوځښت لپاره وکاروي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبین مخکې ویلی وو بهرني لوبغاړي له سولې په وروسته مرحله کې د اقتصادي پراختیا په پلمه د دغه هیواد د معدنونو په غلا او چورتالان پسې دي. رحمت الله نبیل په ټولنیزې پاڼې کې لیکلي دي، د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره ملګرتیا کوي له همدا اوسه د افغانستان د معدنونو د غلا کولو لپاره لابي کوي. له دې مخکې په خبرونو کې هم راغلی و چې د امریکا او انګلستان شرکتونه په غیر قانوني توګه په افغانستان کې ستر کانونه نیولي او ورځینې شپه او ورځ ګران بیه کاني نور مواد او سوانګ باسي.
د افغانستان په ننګرهار کې په زرګونو لیټره شراب او کیمیکل نیول شوی دي. زموږ خبریال راپور راکړ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي مامورانو نن له خپل ګاونډي هیواد په غیر قانوني توګه په ټریلر کې ور وړل شوي په لسګونو زره لیټره شراب او نور کیمیکل مواد او یو شمیر کسان هم نیولی دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال را لېږلی راپور په ګډه سره اورو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکو د زرګونو لیټره الکولي شراب او د کیمیاوي درملو د نیول کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار د والی وین اتاوله خوګیاڼی وایي چې د دې ولایت د ملي امنیت ادارې کارکوونکو په یو ټیلر موټر کې چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د تورخم له لارې ننګرهار ته راغلی و 15,000 لیټره الکولي شراب او همدغه رنګه نږدې 40,000 بوتله شربت او یو اندازه قیمتي ډبرې چې په غیر قانوني ډول او محصول پرته د تورخم د لارې جلال آباد ته راوړل شي او کشف او ترلاسه کړي دي. د ننګرهار د والی ونول چې د دې توکو په تور یو تن هم نیول شوی چې دا مهال تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي او نیول شوي توکي رسمن د ننګرهار ګمرک ته سپارل شوي دي. د ننګرهار د والی ونول چې د ملیمت ادارې کارکوونکي د دې ولایت د ګمرک له کارکوونکو سره یو ځای پر ټولو هغو غیر قانوني لارو څارنه او کنټرول لري چې د ګاونډي هیواد پاکستان نه افغانستان ته پرې سوداګریز توکي له محصول پرته په غیر قانوني ډول وارديږي. نوموړي وویل چې نیول شوي توکي به د ګمرک له لورې ضبط او د اړتیا په صورت کې به ترې په قانوني ډول استفاده وشي. په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د بیلابیلو لارو نه ننګرهار ته د ګاونډي هیواد پاکستان نه په غیر قانوني توګه د سوداګریزو او نورو توکو د راوړلو لړۍ خورا توند شوې ده. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. په افغانستان کې د امریکا کارچار ماته خوړلې ده. تولو نیوز خبری چینل راپور ورکړی د امریکا یو پوهنتوني استاد جیم ګولوبی په افغانستان کې د ډونالد ټرمپ د کارچار ماته خوړلې منلي او اعتراف یې کړی دی چې طالبانو ډلې ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او خارجه وزیر مایک پمپو کلنګ ورکول او ورځنی ملاتړونه سبب شوي څو افغانستان ورځ تر بلې لا بې ثباته او ناکراره شي. د دغه څیړان د استاد په وینا ټرمپ او پمپو د افغانستان ولسمشر اشرف غني باندې د باونه زیات کړي څو د طالبانو ډلې غوښتنو ته غاړه کېږدي خو له دې ډلې هیڅ غوښتنه نه ده کړې. جیم ګولیبی د دې خبرې په کولو سره چې د امریکا موخه د افغانستان د قانوني حکومت کمزوري کول دي زیاته کړې. امریکایي حکومت له طالبانو سره ځینې پټې معاملې لري او دغه ډله خپل یو باوري شریک ګڼي.
له عراقه دې د امریکایي فوجیانو د وتلو لپاره مهالویش برابر شي. الاحد خبری اجانس راپور ورکړی د عراق د الفتح غورځنګ پارلماني فریکشن نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره له دغه هیواده د امریکایي ترهګرو فوجیانو د وتلو لپاره د مهالویش د برابرولو په ضرورت ټینګار کړی دی. د عراق په پارلمان کې د الفتح ائتلاف استازي مختار الموسوي بیګا په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي الفتح ائتلاف به د عراق د حاکمیت څخه په دفاع کې د عراق د ملت د ګټو په اړه تر ټولو کوچنی سازباز هم ونه کړي او د عراق حاکمیت سره کرخه ده. ښاغلي موسوي ټینګار کړی حکومت له هغو امریکایي فوجیانو سره په مخالفت کې د پارلمان د مسودې اجرا ته پابند دی چې په غیر قانوني توګه د عراق په ټاټوبي کې شتون لري. البته له عراقه د امریکایي فوجیانو د ویستلو په موضوع کې د محمد د مصطفی الکاظمی د حکومت لخوا یو ډول لټه هم شته وی.
د اسرایلو په نه پیژندلو کې پوز د پاکستان له حکومت سره دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړ د پاکستان د پوز ویندوی جنرال افتخار بابر ویلی دی د پاکستان پوز په بشپړ ډول د قدس د نیواګر رژیم د په رسمیت نه پیژندلو او له دغه خونخوار رژیم سره د اړیکو په نه ټینګولو کې د حکومت د دریځونو بشپړ ملا تر کړي. افتخار بابر د پاکستان د پوز په وسیله د اسرایلو په رسمیت پیژندنې په باب ځینې ګمانونه به اساسه بللی دي. په وروستیونیو کې د غاصب سیهونسری رژیم د په رسمیت پیژندلو لپاره پر پاکستان د ځینو بهرنیو د باونو په باب ګمانونه مطرح شوي وو، خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او بهرنیو چارو وزارت په ډاګه دا ګمانونه او خیالات رد کړي دي. عمران خان ویلي پاکستان په هیڅ ډول شرایطو کې جنایتکار سیهونسری رژیم په رسمیت نه پیژني. د پاکستان ولس په کراتو د فلسطین د مظلوم ولس په وجلو کې د قدس د نیواګر رژیم د جنایتونو په محکومولو او پراخو مظاهرو جوړولو سره د فلسطینیانو له ایډال سره پر خپل همیشنی ملاتړ ټینګار کړی دی او له سیهونسټي واشي او جنایتکارو یې خپله کرکه او نفرت نندارې ته وړاندې کړی دی.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش بیګا په یو لړ څرګندونو کې خبرداری ورکړی د اسرایلو خارګوټو جوړول په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې دي. انتونیو ګوترش په فلسطیني مځکو کې د سیونیستي رژیم د خارګوټو جوړول محکوم کړي او خبرداری ورکړي چې دغه اقدامات له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې دي او د یو فلسطیني هیواد رامنځته کېدل لرلید لمنځه وړي. هغه د خپلو څرګندونو په دوام کې ویلي دي چې د خارګوټو پراختیا او د جوړښت پلانونه هم هغه راز د دوام لري او ختیځي بیت المقدس او لویدیځي غاړه کې د فلسطینیانو د کورونو دورانولو بهیر او د اسرایلیانو لخوا صادره کول په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو زیاتې اندازې ته رسیدلې دي.
او د اسلامي هیوادونو علمي بنسټونه د سیهونستي ترهګرۍ په شیش کې دي. تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی د ترکیه امنیتي چارو یو کارپو او شناندی ډاکټر امباد مغلو د ایران د اټومي ساینسدان او دفاعي پوه شهید محسن فخریزاده په ترور کې د سیونستري رژیم د استخباراتي ادارې موساد رول ته په اشاره سره ویلي دي د ایران پرمختګ په منځني ختیځ سیمه کې د امریکا او اسرائیلو پر سیاست منفي اغیزې شیندي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم خپل سیاسي تبصره دراوړو چې له نړیوالې اټومي موافقې د اروپایانو د ملاتړ د تکراری اداګانو او بې عمله شورونو په باب ده. اروپایانو سره لدې چې له جامع نړیوالې اټومي موافقې د امریکا له وتلو سره د خپلو ژمنو په اجرا کولو او د دغه نړیوالې اټومي موافقې د ساتلو په زمینه کې منفي کړچار درلودلې دي، خو تر دې دمه هم لا جامع نړیوالې اټومي موافقې د ملاتړ ادا هم هغه راز مطرح کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل بیگا یو ځل بیا له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې پر ساتلو ټینګار کړی او په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دي، د ایران او اروپا د اړیکو د پراختیا په باب مې د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې او د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ساتلو پر اهمیت مو ټینګار کړی دی او د درستو لورو په وسیله د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بشپړ اجرا لپاره د غږملونکو په توګه خپل هلو ځلو ته دوام ورکوم. له نړیوالې اټومي موافقې د اروپایي اتحادیې په ملاتړ کې د جوزف بورل ادعا په داسې حال کې ده چې اروپایانو د 2013 کال د مئی په اتمه نیټه له نړیوالې اټومي موافقې د امریکا د وتلو له وخت راهیسې تر دې دمه نه یوازې د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو د منفي اغیزو د کمولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی، بلکې اروپایي هیوادونو او شرکتونو یې د دې لپاره چې د واشنگټن له بایکاټونو سره مخامخ نشي د ایران په ضد یې د امریکا بندیزونه مراعات کړي هم دي. دا ښکاری د ایران له خارجه وزیر سره د جوزف بورل وروستی تماس او د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ساتلو په ضرورت د هغه بیا ټینګار د ایران په ضد د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ایران د پارلمان د تصویب شوي پلان ته په پام سره شوی دی. د ایران د اسلامي شورا استازو پرون د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ستراتیژیک اقدام د پلان کلیات او جزئیات تصویب کړي دي. د ایران حکومت د مقابل لوري د بد عهدیو د دوام په بڼه کې د الحاقي پروتوکول د اجرا د درولو او د یورانیمو تر 40% پورې په خولو سره د تورید لازم مالی ته حکومت پابند کړی دی. دغه پلان د ایران په ضد د امریکا د غالمانه اقداماتو د دوام او له دې سره د اروپایي هیوادونو ملګرتیا ته په جواب کې تصویب شوی دی. د دغه بیان په اساس اروپایانو ته یو میاشت ورکړل شوی څو د بندیزونو د بشپړ ختمولو او د خپلو ژمنو د اجرا کولو په نسبت اقدام وکړي. اروپایي اتحادیه او اروپایي ټرایکا یا انګلستان، جرمني او فرانسه له جامع نړیوالې اټومي موافقې د ډونالډ ټرمپ د حکومت له وتلو وروسته د دغې نړیوالې اټومي موافقې مادو ته د خپلو ژمنتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ اغیز شیندونکی اقدام نه دی کړی او یوازې په ظاهري بڼه په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې شتون لري او یو ډول د ایران یو پوروړې هم دی. دوی په کره تو مدعی شوي چې د سیمه ایز او نړیوال امنیت او د سولې په ساتلو کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې اساسي رول ته په پام سره د دغې نړیوالې اټومي موافقې د بقا غوښتونکي دي او ژمنه یې ورکړي چې په دې زمینه کې به خپلې نهایي هڅې وکړي. د چین یو لوړپوړي څېړاند او کارپو جن لیانګ شیانګ په وینا د اروپایي اتحادیې لپاره نړیواله اټومي موافقه یو بریالی او مهمه بلګه ده، خو ډونالډ ټرمپ ورځینې په وتلو سره د اروپایانو هلې ځلې کمزوري کړي او دغه اتحادیه بریاوی لمین زوړی دی او د نړیوالو اختلافاتو د حل لپاره دی وی واسطه په توګه دغه هیوادونو اعتبار ته سخت گزار ورکړی دی. لاجامې نړیوالې اټمی موافقې د امریکا لوتلو وروسته د اروپایانو د دریزونو ارزول د هغو ژمنتیاو په اجرا کې د دوی د ډېرې زیاتې بې وسۍ ښودنه کوي چې د ایران په وړاندې یې کړی دي. دوی د امریکا د بوونو هم د لازمې ارادې نشتون ته په پام سره د خپلو نړیوالو اټمي موافقې او د ژمنتیاو له اجرا څخه په تیره بیا د انسټکس په نامې سره له ایران سره د تجارتي او مالی تعاملاتو د لارو چارو اغېز شیندونکې اجرا څخه تر دې دمه ډډه کړې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی گرانو قدرمنو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نامه لړۍ لنننی پروګرام سره د دایزه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، په دې وینا کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ویناو څېړنه کوو. هیله ده چې د پام او خوخه ورمو وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، د دې لړۍ څلورم پروګرام د مسلمانانو د ولی امر په توګه د امام علی علیه السلام د غوره کېدل د خدای تعالی یو ستر نعمت معرفي کوي او د قران کریم له مخې شیعه ټولنې ته په کفارو باندې د برلاسه کېدو زیری ورکوي. په حقیقت کې غدیر او د اسلامي امت د ولی امر او د رسول الله مبارک د جانشین او ځایناستې په توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیژندګلوي د متعال خدای یو ستر نعمت وو. یعنی لکه څنګه چې د نبوت او رسالت اصل الهی احسان او ستر نعمت دی، چې دغه شان د امیر المؤمنین ولایت هم په حقیقت کې یو ستر نعمت او احسان وو. د امام علی علیه السلام ولایت او د ولایت مسله د قران کریم په سوره مائده کې د کافرانو د نهیلې لامل ده، چې فرمایي: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یعنی په کومه ورځ چې د ولایت مسله مطرح شوه، هغه ورځ ده چې د قرآن کریم له مخې د کافرانو د ناامیدۍ سبب ده، چې فرمایي: یئس الذین کفروا من دینکم. په دې اکله ارواښاد علامه طباطبایی یو ډیر شایسته تفصیل بیانوي. په تفسیر المیزان کې چې دغه نهیلی څرنګه ده او په کوم منطق سره شتون لري، د همدغه مبارک سورې په یو بل آیت شریف کې راغلی دی چې: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. په دې آیت کې الذين آمنوا څخه او له هغې په مخ کې د رکوع په آیت کې چې وایي وهم راکعون، یعنی د رکوع په حالت کې انفاق کوي څخه مراد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دی. په دې آیت کې هم د آمنو اشاره هغه ته ده، یعنی لئنما ولیکم الله وروسته آیت ته بیا دلته حزب الله، چې همهغه کسان دي چې د دغه ایمان او دغه خوځښت تعقیبوونکي او پیرو کار دي. غالبون معرفي کوي، یعنی یو ځای مسله د کافرانو د ناهیلۍ ده او بل ځای د حق د خاوندانو د غلبې او برلاسي کېدو. د اسلامي امت او اسلامي ټولنې په تیره بیا د شیعه ټولنې د حرکت زمینې هم دغه دي، چې په کفارو د غلبې او د هغوی د مایوسۍ او ناامیدۍ او زموږ د توانمنۍ او قدرت لامل او زموږ په واک کې دي. عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
شي؟ کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي،
موږ په صراحت سره دا وایو چې مسلمان چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه ومنه عزیزانو، په هنداره کې له یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانستان په ولس تیرې د ملکی کسانو وجله او د هغوی سپکاوی کومه نوې خبره نه ده. له دې مخکې د امریکایي او ځینو نورو هیوادونو د عسکرو داسې عکسونه خپاره شوي وو او داسې راپورونه راغلي چې د وژل شوو افغانانو د جسدونو سپکاوی یې کاوه. په دا وروستیو کې د یو ځل بیا استرالیایي عسکرو لخوا د افغانانو د سپکاوي عکسونه خپاره شوي چې په مختلفو عکسونو کې په بیلابیل ډول د افغانانو یا د وژل شوو افغانانو د جسدونو سپکاوی پکې کیږي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه ځینې تصویرونه هم خپاره کړي دي چې په یو عکس کې یو استرالیایي عسکر د یو معذوره وژل شوي افغان په مصنوعي پښه کې شراب څښي، او ځینې استرالیایي عسکر بیا وایي چې په استرالیایي عسکرو او کمانډانانو کې دا یوه معموله او دوده خبره وه. ځینو هیوادونو په افغانستان کې د استرالیا عسکرو دغه اقدام غندلی دی. د افغانستان خارجه وزارت هم ویلي چې د دغو عکسونو په باره کې له استرالیا سره یو ځای تحقیقات پیل کړي دي. موږ به نن په هنداره کې په دې مسلې رڼا واچوو چې دغه شان جنایتونه به آخر تر کومه روان وي، او آیا که دغه جنایتونه بیا هم ثابت شي لکه څنګه چې مخکې په امریکایي عسکرو باندې ثابت شوي وو خو په ډېرې کمې سزا سره هغوی له محکمو خوش شول، آیا دا ځل به د دې عاملانو ته واقعي سزا ورکړل شي، او داسې کومه محکمه یا نړیواله اداره شته چې افغانان هغې ته خپل فریاد ورسوي او د دغې خپل ظلم بدله واخلي؟ موږ به نن په هنداره کې دغه پوښتنو ته د ځوابونو هڅه وکړو. په دې بحث کې مو را شامل کړي دي د افغانستان تکړه لیکونکي او کارپوه ښاغلی قیب الرحمن شهاب، او د افغانستان د مسایلو کارپوه ښاغلی یوسف امین زازه. تاسو ته مننه درکو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي قریب الرحمن شهاب په خبرو سره پیلوو چې په دې زمینه کې کارم کړی دی او یو کتاب هم لیکلی دی. شهاب صاحب، ځینو هیوادونو په افغانستان کې د استرالیایي عسکرو دغه اقدام غندلی دی. د افغانستان خارجه وزارت وایي چې د دغه عکسونو په باره کې له استرالیا سره یو ځای تحقیقات پیل کړي دي. ستاسو څه خیال دی که دغه جنایتونه ثابت شي، آیا عاملانو ته به سزا ورکړل شي؟ دې ته په پام سره چې له دې مخکې امریکایي عسکر د جرمونو له ثابتېدو سره سره په ډېره معمولي سزا پرېښودل شوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. وګورئ، کله چې د 2001 کال د اکتوبر په اومه باندې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه سې یو منظم نظارت د بشر حقونو د نورو نړیوالو ادرسونو چې په افغانستان کې د دوی جنګي جرایم تعقیب کړلی شي وایي څېړي، او یا هم ورباندې نظارت وکړي لپاره موجود نه وو. نه یوازې اصلي ځواکونه بلکې په افغانستان کې د ګڼ شمېر هیوادونو ځواکونه جنایتونه ترسره کړي دي چې هغه نه دي تړل شوي او یاد شوي نه دي. د اصلي ځواکونو کوم جنایت چې یاد شوی دا مشت نه منې خروار ده. که تاسې په کندوز کې د جرمني ځواکونو له لورې دغه ټانکر بمبار په یاد کړئ چې تقریبا 45 ملکي افغانان یې ووژل، تر دې ورهاخوا یو د کندهار پنجوایي کې د رابر بیلز په نوم باندې امریکایي عسکر 15 کسان ووژل، 14 کسان د کندهار د هرات په شینډن په عزیز آباد کې 101 کسان بمبار کړل. دا ټول هغه مسایل دي چې په افغانستان کې ترسره شوي، ولې د هیڅ قضیې هغه نتیجه د افغانستان د خلکو سره نه ده شریکه شوې، نه په نړیوالو محاکمو کې مطرح شوې. په همدې تړاو د افغان ملکیانو په مرګ ژوبله باندې مونږ پر یو کتاب باندې یو پراخ کار کړی، یو ریسرچ مور باندې کړی چې د افغانستان مختلفو ولایتونو ته تللي یو. خورا زیاتې قضیې شته چې هغه د څېړنې وړ دي، د تعقیب وړ دي، لیکن تر اوسه مونږ د افغانستان حکومت په هغه کچ او په هغه ظرفیت کې نه دی چې دغه قضیو ته رسیدګي وکړل شي یا غږ پورته کړلی شي. او په نړیواله ټولنه کې خصوصا په امریکا کې دا اراده نشته. که تاسو د امریکا د ولسمشر هغه بندیزونو ته پام وکړئ چې د جنګي جرمونو د څېړنې پاره باندې په نړیواله محکمه ولګول، تر دې ورهاخوا ځینې نور مسایل وو چې امریکانو نه غوښتل دغه مسایل رابرسېره شي. نو اوس هم که په سولیه ایز ځواکونو دا مسله ثابته هم شي، زه په محکمه باندې ډېر باوري نه یم او هغسې سزا چې خلک یې تمه لري زه باوري یم چې دوی به یې ونه ګوري، بلکې هغه اشد سزا هم دوی وګوري. د دوی په هېوادونو کې سزاوې ټیټې دي. د افغانانو توقع دا چې حد اقل دوی په اعدام محکوم شي یا عمري بند شي، لیکن هغلته دا مسایل بیا د دوی په قوانینو پورې تړلي چې حتی اعدام نه لري، د عمر بند ځینې هېوادونه نه لري. نو دا هر څومره سزا هم که ورکړل شي هغه د دوی لپاره لږ ده، او فکر نه کوم چې دوی د سزا مرحلې ته ورسیږي.
ډېره مننه شهاب صاحب. یوسف امین زازی صاحب، تاسو راته ووایه، تاسو دغه جنایتونو ته چې اوس دا ځل د آسټرالیا د عسکرو لخوا رابرسېره شوي دي، سمو خیال دی دې ته په کوم نظر ګورې؟ آیا د دې عاملانو ته به سزا ورکړل شي او که نه؟
بلې وروره، دا ډېر دا مسله ډېر خوښوونکي دي، خصوصا د یغ هېوادو له طرفه دغسې جنایات ترسره کېږي چې بیا افغانانو ته د ډیموکراسۍ د بشر حقوقو نسخې ورکول کېږي. په هغه کنفرانسو کې زمونږ نه بیا غوښتنه کېږي چې د فساد په مقابل کې مبارزه وکړي، د جنایاتو په مقابل کې مبارزه وکړي، حکومت داسې تمه کوي د ظلم ورک کړي، حقوق بشر، د حقوقو د ښځو بانې دا ډېره خواشوونکي ده. دا ډېر یو خطر زنګ ده ټولې نړۍ ته، ټولې ته به ډېر زیات خطر ده. قلا دوی نه دا توقع نه لري. تاریخ دا ثابتوي چې اولین اتوم بم دا په نړۍ کې دومره خلک چې مړه شوي دي، لومړی جهاد جهاني، دوهم د جنګ جهاني، هلته خو د اسلامي مسایل هم نه وو، بلکې د دوی په منځ کې دغه جګړې دي. څومره انسانان د منځه لاړل، څومره خلک د منځه لاړل، قبیلې د منځه لاړل. دا ظالمانه کړنې دي، ظالمانه خبرې دي. خو افسوس دا کومه چې د دې د جواب د په خاطر باید مونږ یو غښتلی هېواد لرلی او یو قوي هېواد نه لرلی، او چې دوی نه مونږ پوښتنه کوي. مونږ په ډېر یو مجبوریت په حالات کې یو، او خپلې ستونزې ډېرې زیاتې لرو چې دغه د ستونزو عاملي نه هم یوه لویه برخه یې خپله دغه خارجیان دي، دغه غربیان دي، د خپلې نسخې باندې دوی په نوم د ډیموکراسۍ د حقوق د بشر دوی جبران یې هغه کوي، یا کومک دسه کوو، دغه نسخه مو قبوله کړه، یا کومکونه نه دسه کوو. نو زه فکر کوم چې دا جنایات نه طرح دی استرالیا د نظامونو، امریکایانو کړي دي، جرمنانو کړي دي، په لویه کې همدا خپله یو ظلم ده چې په افغانستان باندې یرغل کوي، د تروریزم پر خلاف باندې. تروریزم نه دلته شته دی، نه افغانان تروریستان دي. تروریستانو روزنه او د تروریستانو تنظیم تجهیز د افغانستان نه بهر کېږي، د سیمې هېوادونه او نړیوالو همکاري ورسره د دغه څلوېښت کاله، یعنې دغه جنایت اوس نه دي، په شکل د اشکالو دغه جنایت باندې ترسره کېږي، افغانستان باندې یرغل کېږي، افغانان وژل کېږي، او یو ثبات ته به نه پرېږدي. ډلو ټپلو سره داسې د حکومت سره رابط نه ساتي، فقط ډلې ټپلې د تخصیص لپاره، د تروریزم لپاره، کارګري لپاره، دوی روزنه ورکوي دوی ځای کوي د هم دوی همکاري د دوی د سیمه ییز او نړیوال همکاري نه د پولیسي یا حمالیا مثال دغه جنایات نه شي ترسره کېدی. مونږ هیله من یو چې اسلامي نړۍ او نور هغه صلح دوست هېوادونه خپل او خصوصا اسلامي نړۍ اسلامي نړۍ کې یو افغان یو مسلمان چې بې ګناه و لکه چې تمام بشریت وژل شوی وي د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دغه تعلقات دوی سره دي کې حتی پریکونو شوی دي او د اسلامي نړۍ نه مو غوښتنه دا ده چې د مسلمانانو د انسانیت د بشر کړه نه څه دی دیشم غربیانو په وړاندې به خپل حق پورته کړي او افغانانو ته هم همدا بایده ده ځکه چې دغه ظلم زیاتی باید له منځه لاړ شي. افغانانو ته بایده دا ده چې په درکو کې درس باید واخلي خپل منځ کې خپل ورورولي د جهان د اسلام ورورولي او هغه مناسبات به قوي کړي. نو د مونږ مبارزه به د دې په مقابل کې روانه وي ترڅو چې دغه وحشیان دلته وي په افغانستان کې به خطر ځینې ګري او دغه بدبختي به نه تنها په افغانستان کې د سیمې هېوادو او نړۍ کې او بالاخره یو فاجعه د انساني مونږ مخامخ بشري فاجعه ده.
محترم اوریدونکو د ښاغلي یوسف امین ځاځي ډیره ډیره مننه کوو. یو لنډه شان د ماخلو او بیا را ګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. دلته به بیا ښاغلي قریب الرحمن شهاب ته راشو. شهاب صاحب، تاسو ته معلومه ده چې نړیواله محکمه هم تر فشارونو لاندې ده او امریکا د بندیزونو د دغې نړیوالې محکمې په مشرې باندې حتی بندیزونه لګولي دي او د دغو جنایتونو په څېړلو کې د نړیوالې محکمې هسې ناکامه پاتې شوې. اوس دلته پوښتنه دا ده چې په دې منظومان کې د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو او د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو او حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو څه دنده جوړیږي، هغې ته څه کول پکار دي؟
وګورئ که دغه همیشه هغه لوی قدرتونه یا لوی سازمانونه چې موږ یادوو، هغه په اوس وخت کې د نړۍ باور دادی چې د امریکا د سافت پاورونو په توګه د ابزارو په توګه دغه سازمانونه استفاده کېږي. یعنی که امریکایان وغواړي د یو قدرت په توګه په یو هېواد فشار وارد کړي یا په یو ځای کې د بشري حقونو مسله مطرح کوي یا په چا باندې د اټومي پروګرام مسله مطرح کوي یا په چا باندې د اعدامونو مسله کوي، دغسې مسایل مطرح کوي. لیکن د ډېرې نړۍ باور دا دی، خصوصا د درېیمه نړۍ هېوادونو سې غټ سازمانونه، دا د امریکا د نرمو قدرتونو د وسیلې دي، اوالې دي چې په نورو هېوادونو باندې استفاده کوي. که دوی رښتیا خپل مسؤلیت هغسې چې د دوی په منشورونو او په طرزالعملونو کې تعریف شوی مراجعو کړي، دوی باید دا مسله په جدي ډول مطرح کړي، د نورو دغسې قضیو د څېړلو لپاره زمینه برابره کړي، له هېوادونو وغواړي، استرالیا څخه، امریکې څخه، د کاناډا، جرمني، فرانسې څخه، د ټولو څخه، چې هغه کسان چې البته په افغانستان کې ځواکونه لرل، چې دوی د خپلو ځواکونو د کړنو بشپړ راپور شریک کړي او دلته له افغانانو سره راشي، خبرې وکړي، چې دغه قربانیو کورنیو سره خبرې وکړي چې دوی چا وژلي، څنګه یې وژلي. د نړیوال سازمانونه وغواړي چې دا مسله تعقیب کړي، دغه یې حل لاره ده. لیکن زه ډېر باوري نه یم چې دا مسله دې په ډېر جدي شکل باندې تعقیب شي.
مننه شهاب صاحب. یوسف امین زازه صاحب، تاسو راته ووایه د چین او روسیې په شان هېوادونو د استرالیایي عسکرو دغه عمل غندلی دی، که دغه جنایتونه ثابت شي، آیا داسې کومه بې پلوه مرجع شته چې په کې دغه شان جنایتونو باندې غور وشي او کوونکو ته سزا ورکړل شي؟ دې ته په پام سره چې له دې مخکې د نړیوالې سزا محکمې هسې ناکامې پاتې شوي او د امریکا له خوا مشره په افغانستان کې د امریکا په جنایتونو د غور او تحقیق په سبب له سزا او بندیزونو سره مخامخ شوی ده.
او که چېرته نړۍ د دې په مقابل کې ملل متحد، شورا امنیت، غربی نړۍ، اسلامی نړۍ په دغه مورد کې د دې په مقابل کې ونه درېږي، مبارزه ونه کړي، هغه مجازات نه شي، نو نړۍ د ګواښ لاندې ده، چینی هېوادونه د ګواښ لاندې دي، دا به له کلونه واخلي، وخت به اخلي، بلاخره یو بشری ناورین په دغه منځ کې را پیدا وي.
درنو محترم اوریدونکو، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د جنایتونو د دوام او په دا ورستیو کې د استرالیایي ځواکونو د جنایتونو د افشا کېدو په موضوع مو د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلي قریب الرحمن شهاب او ښاغلي یوسف امین ځاځي نظرونه له تهران ریډیو واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
قدر من اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په دې پروګرام کې به ول د تهران بیا د کابل او که وخت وشو نو د ځینو بهرنیو ورسپانو مهم مطالب تبصرې سرمقالې او خبرونه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
نن د تهران چاپ کابو ټولو ورځپاڼو د بیلابیلو مسلو ترڅنګ په خپل لومړیو پاڼو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د فیصلې په اړه لیکلي دي چې د الحاقي پروتوکول نو نه د وتلو وړاندیز یې کړی دی. اطلاعات ورځپاڼه په سر کې را اخلو چې په خپل لومړی پاڼه کې د ایران د اسلامي شورا د مشر قالیباف له خولې لیکلي دي پارلمان به د برجام په نړیواله موافقه کې د ایران یو اړخیزو ژمنو ته د پای ټکی کېږدي. په داسې حال کې چې ایران د برجام د اټمي موافقې کې په خپلو ټولو ژمنو عمل کړی، خو لویدیځو هیوادونو په تیرو کلونو کې خپلو ژمنو سترګې پټې کړي دي او په ایران باندې د لا زیاتو دباوونو په راوستلو کې له امریکا سره ملګرتیا کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پارلمان دې مسلې ته په اشاره سره یو طرحه د ایران له ولس څخه د ملاتړ او د بندیزونو د لرې کولو تر عنوان لاندې تصویب کړي چې له مخې د ایران دولت باید د برجام په موافقه کې د یو اړخیزو ژمنو د پلي کولو نه لاس واخلي او له الحاقي پروتوکوله ووځي. د ایران اسلامي شورا ټینګار کړی چې یوازې هغه مهال به ایران الحاقي پروتوکول ومني چې مقابل لوری په خپلو ژمنو عمل وکړي. ورځپاڼې بیا په خپله ورستۍ پاڼه کې لټورې نړۍ د لنډو راپورونو تر عنوان لاندې بهرنیو خبرونو او پیښو ته انعکاس ورکړی. د ورځپاڼې په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاواروف د امریکا له نوي حکومت سره د همکاریو لپاره شرط ایښی دی، هغه دا چې امریکا باید د نورو لوبغاړو هیوادونو ګټې هم په نظر کې ونیسي. موږ یوازې د مقابل احترام په اساس د امریکا سره همکاري کوو. لکه څنګه چې ولسمشر پوټین ویل، موږ تل د حالاتو د ارزونې په حال کې یو، د امریکا د ولس فیصلې ته احترام ږدو. په امریکا کې هر اداره چې رامنځته کیږي باید زموږ درناوی، رښتینولي او د یو بل په داخلي چارو کې د نه ګوت وهنې د سیاست په رعایتولو سره همکاري وکړو. ورځپاڼې بیا په دوام کې د فرانسې بدلونونو ته پام کړی او لیکلي دي د معترضانو په وړاندې د فرانسې دولت له خپل دریځه په شا شوی دی. د فرانسې دولت په دا وروستیو کې داسې یوه طرحه تصویب کړې چې له مخې یې لاریون کوونکي نشي کولی د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي نه عکسونه واخلي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده. د کیهان ورځپاڼه بیا په خپله وروستۍ پاڼه کې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله لیکي چې په یمن کې تر دې دمه تر 223 زره زیات کسان او یمنی وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو څانګې اوچا په خپل تازه راپور کې اعلان وکړ چې پر یمن باندې د سعودي د برید څخه وروسته او تر دې دمه د 223 زره زیات یمنی وګړي وژل شوي او په لسګونو زرو کسان هم ژوبل شوي دي. کیهان بیا زیاتوي چې په یو بل خبر کې داسې لیکي آیت الله نمر باقر نمر چې په 1994 کې د سعودي عربستان لخوا اعدام کړی شو، خو بیا هم سعودي چارواکو هڅه کوي چې له هغه نه پاته ټوله سرات له منځه یوسي. سعودي عربستان چارواکي په نظر کې لري چې د دې هېواد په شیعه میشتو سیمو کې د حضرت امام حسین علیه السلام په نامه جماعت له منځه یوسي، او په دې توګه غواړي په ظالمانه توګه په قطیف کې ټول شیعیان وځپي. همدغه ورځپاڼې په یو بل خبر کې د ګارډین له قوله لیکي آسټرالیایي ځواکونو د یو افغان تر وژلو وروسته د هغه له مصنوعي پښې څخه د شرابو د جام په توګه کار اخیستل او په هغه کې یې شراب څښلي. دا په داسې حال کې دی چې آسټرالیایي ځانګړي ځواکونو د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونه ملکي وګړي یې وژلي دي. داسې پیښه چې اوس د آسټرالیا د دفاع وزارت هم اعتراف پرې کړی. ورځپاڼه په وینا د ټرمپ وکیل اعلان کړی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې هرومرو درغلی شوي دي، او هر یو کس چې وایي درغلی نه دی شوي باید وځورول شي.
محترم اوریدونکو، تاسو د تهران غږ اورئ. اوس راګرځو د ورځپاڼو په برخه کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بیلابیلو موضوعاتو او په ځانګړې توګه د افغانستان د اوسنیو حالاتو په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. اطلاعاتی روز ورځپاڼې خپلې نننۍ سرلیکنه د طالبانو لخوا د یو شمېر ټولګټو شتمنیو ورانولو ته ځانګړې کړې او لیکلې دي. تیرو دوه اونیو کې طالبانو دوه مهم پولونه ویجاړ کړي دي. د ورځپاڼې له قوله تیره اونۍ دې ډلې د غور ولایت شهرک ولسوالۍ کې د هاري رود سیند د پاسه د کمنچ پول ویجاړ کړی چې د تخریب په پایله کې یې د سیمې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه خلکو د همدې پل څخه په ګټې خپلې ورځنۍ چارې مخته وړلې او خپلې اړتیاوې یې پوره کولې. ورځپاڼه وړاندې بیا لیکي چې دغه شان طالبانو دوه شپې وړاندې د فاریاب ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې هم یو پل د چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې له لویو لارو نیولې تر پل او پلچک ودانیو مخابراتي انتنونو د برېښنا پایو بندونو او نور هغه تاسیسات چې ګټه ملت ته رسیږي طالبانو ورته په یو نه یو ډول زیان رسولی. اطلاعاتی روز پر طالبانو تور پوری کوي چې د سولې خبرو سره سره یې خپل ورانکاري عملیات نه یوازې دا چې بند کړي نه دي بلکې لا زیات کړي دي، خو طالبانو بیا تل دا ویلي چې ټولګټو پروژو سره کار نه لري او دغه ډول تورونه یې رد کړي دي.
دا هم مسیر ورځپاڼه ده. مسیر ورځپاڼه بیا په کابل کې د تیر یوې میاشتې بریدونو او چاودنو ته کتنه کړې ده، او دا میاشت یې د کابلیانو لپاره خونړۍ میاشت بللې ده. ورځپاڼه لیکي د راپورونو له مخې په تېر میاشت کې په کابل ښار کې ګڼ بریدونه او چاودنې شوي دي چې له امله یې تر دېرشو ډېر ملکي کسان وژل شوي او تر نوي ډېر نور ټپیان شوي دي. د مسیر له قوله دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د کابل امنیت د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی او حکومت د امنیتي تړون په نامه پروګرام هم پیل کړی چې ادعا کوي له دې لارې د کابل په امنیت کې پوره بدلون راغلی دی. خو ورځپاڼه نیوکه کوي او لیکي چې سره له دې چې د امنیت د ښه والي ادعا کېږي، خو هره ورځ کابل ښار د یو دوو چاودنو شاهد وي چې مرګ ژوبله هم لري. ورځپاڼه د کابل له میشتو هغه اندېښنې هم رااخیستي او لیکي چې دوی له حکومتي او امنیتي چارواکو غواړي چې ژر تر ژره دې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او د ناامنیو د کمیدو لپاره دې جدي اقدامات وکړي.
هشت صبح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کورونا دویمې صفې ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د کورونا دویمه راتلونکې صفه باید جدي وګڼل شي. د ورځپاڼې له قوله د عامې روغتیا وزارت د لړم په 20مه ومنله چې د کورونا دویمه څپه پیل شوې او له هماغې ورځې تر ننه د کورونا ویروس سلګونه تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي او په لسګونه کسان یې له امله مړه شوي دي.
حشتي صوب زیاتوی چې وړاندوینه شوی چې د هوا په سړېدو سره به په ځانګړي ډول په لویو خارونو کې چې هوای هم ککړه ده په کورونا ویروس د اخته کیدونکو کسانو شمیره پورته شي او دا پړاو به د تیر په پرتله خطرناک وي. ورسپانه په خلکو غږ کوي چې وقایوي تدابیر ولري او هڅه وکړي چې له ټولو هغو لارو ګټه واخلي چې کولی شي د دې ویروس د لا ډېر خپرېدو مخه ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم له بهرني ورسپانو څخه رئیس توپیس ورسپانې ته یوه کتنه کوو. له بند تر دوهې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنګ کې دی؟ امریکایي رئیس توپیس خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبره یې د جرمني په بن ښار کې کېښودل شوې وه او اوس یې راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خپاره شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر شا یې د مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړی د بن تر غونډې وروسته حالت انځوروي.
محترم اوریدونکو، د ایران، افغانستان او د ځینو نړیوالو ورځپاڼو سرلیکونه مو درته ولوستل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.